سلوته شی بهش مار لیدی مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغ شوی وای دا چې ساکال انجنوس خد کانکور از موینه نخستل کیږي دا سنگری چې د دولسو کلونو خواري په بوله شو
دا څنګه موضوع ده چې دی خځه او د نر ترمنس فرق کیږي په دومره لوی کچ باندې خځه تحصیل حق نه لري آیا بی بیا شی تحصیل نه وکړای
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي قدر من اوردن کو دا طالبان ولاد و مجلی را تاک سرسام لشبگم تولگی سخا دی پورت انجون پر مخ دی خوانزو دروازی و ترل شوی دوی اللہ پا هندونو نسخه هم را وگر زولی پا چوار لسو یو کال که لینجونو سخا دی کانکور آزموین واخستلا خو پا هندون تا دی تاگ اجازه ور نکرا سکال دی آزموین ملی داری دی سرطان پا نهویشتما او دیر شما دی کانکور آزموین اعلان کرا خو پا دی اعلامیه که دی انجونو لگردون سخا چنی دی ویل شوی دی طالبان دی حکومت دی لوڑو زدک رو دی وزارت ویند سلیمان شریفی پا لیکنی بنا آزادی رو تو ویل چه دی انجونو آزموین تر امر ثانی پوری نخستل کیگی هاگه انجونی چه ترکالی آزموینی ور کری خلا پا کور نستی دی او دی دولسم طولگی فارغانی وی چه دی طالبان دی حکومت دی کار دی دوی دی کلون و کلون هیلی لخاورو سر خاوری کری فاطمه چه تا پنزی تا بریالی شوی دا وقت چه پا دوی زایی که بی نجبران که دون که بولی
کانکور زمتو تا چه وگر واقعا انسان دیر متاثره کیگی چه خپل تای کانکور تقسیم اوقات چه ایلان شولا چه خپل زانتم فکر وکم ولیو تعلیمی کال مو کمال خلا شولا موگا تروس تی پنتون پا سیستم که نی داخل شوی موگا تروس حد اقل از افتنام هم نده شوی کانکور زمتو نمو کمال ما چه خپل کانکور می شروع کلا تا کورس پوری زکا چه خوشتن می چه شی نمری واخلا ما مو کمال دی موگا سالور ستا لیار و چه تا کورس پوری بیتللو بیرتا بیرتللو سالور ستا لیار بی موگا ابراز تای کولا چه و درگه خیر دی چې کانکور کې وخت نتیجه واخلم نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز او افغانستان د پاره قتلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیراول او تراکور ته چې راغله لوګنګس بیو بیا به من په ترسو باندې شروع وکړم موږ درې کال نه کوم واده تتلې یو نه کومې د خوشحالي په هغه مراسمو کې اشتراک کړی
فاطمه زیاته کړه د دې تماوه چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي زکه په خبره ټولې پښتنې په سم ډول حل کړې وي
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول حلقان و دا یعنی د طالبان یو قصدی کار و چې تیر کال اول د نجونې د کانکور د آزموینې د دا بهترین نیوه غورځولی بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پنتون نشته دی یا تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پنتون نه شروع کیږي منتظر کړئ چې نن پنتون شروع کیږي سبا پنتون شروع کیږي کله چې کانکور ته تلم او استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بیخي په ما باندې ضعف راغلی وزه ضعف شوی یم چې کله می پلار مور راغل د ما سر ته ودرېدل مالزه خو کانکور په نتایج په ده بهترین کې نه یم زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان دغه نفوس ته چې په 1401 کال کې امتحان ورکو تو ټول ته زه چیلنج ورکم چې حداقل که زه اول نمره نه هم زه خو په ده بهترین کوم اول قاعده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نه و خو خو ډیر سخت تاثیر پانه وکړله چې بیا چې کله پنتون نه بند شو داس روحي تکلیف ته پیدا شوې دی یعنی ته تر اوسه پورې اعلان شولو دغه کانکور د نوې تقسیم اوقات ما بګر ټول شپه جړې دي وس مسترګي تک سریدي مور مرته ول خیر دی ول ماجر امرته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي نصاب نه و غورځولو
مریم بیا له دولسم ټولګي فارغ شوه هغه وای چې د کانکور آزموینه ته چمتووالی نیولې و خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخستل کیږي هغه وای د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای
اعلامیه چی خبره شو لحقه پر اساس باندی زمون دی کانکور دی ازموینه یعنی دی شمول پارچه یا هم فرمی دی انجون ها دی حلکان لپاره ورکر شوی وی لکن انجون ها هم حق درلود و حق فرمی واخلی دغه قیمت معلوم و اعلامیه خبره شو ای دغه اعلامیه پر اساس باندی موگ زحمتی اصلا یا موگ پا دی تلاش و پا دی کوشش که چو موگ وکش و حق خپلی رشته تا کامیاب بوسو ولی پر حق کشور که پا حق وطن که چی اصلا دی انجون و سرنوش بیخی معلوم نده یا هم موږ ته فرمی را کړی د موږ نه پیسې واخیستلې و چې تاسو کانکور آزموینه 100% شته اعلامیه چې خبره شو په غو کې د انجونو نوم نه دی ذکر شوی ډیره سخت او ډیره اساسي آزموینه د انجونو لپاره ده ګوره هر انجلۍ کله چې دولسم صنف پورې زده کړې کوي هغه یو هیله لري چې په آینده کې یو شی جوړ شي په آینده کې د یو کړی شي یو مسلک ولري ګوره د تحصیل او د با تحصیل انجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې معنی دی چې یعنی انسان ژوند کوي اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي او دا اوس دا موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد چې مکمله یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجون شته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته د اووم سم نه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي، کانکور ازموینې ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یاسلی دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه له خوشي ګورئ. د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پیتړلی دی. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد یو د دولسم سم زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي نه شپه لري نه ورځ لري نه ښه ورځ لري نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په دا یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي پرې نږدي چې افغان نجونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محرومې شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږده چې دغه د موږ د کانکور ازموینې سره پاتې شي. د اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کا هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کو باور وکړي، هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوچ خاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پرمنځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅ کله نه مني. دغه اسلام، دغه قران چې موږ یې وایو، هغه قران کې هیڅ کله نر او د ښځې ترمنځ فرق نه دی راغلی. دا څنګه موضوع ده چې د انسان او د ښځې او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عائشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څیړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورې، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوست دي او کسان چې نه دي لوست دي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسولیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسولیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فرض دي. په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره هته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنا کېږي چې موږ هغه ملت چې ملنی ملت چې دی هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فلج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعال قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړی د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهويشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټولو ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې نجونې بې برخه دي چې د واقعیا د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستر ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته نجونې د تعلیم څخه محرومي هیڅ ملک نشته ولې افغانستان محروم ده ولې نجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محرومه کړي دي که نن نجونې په پوهنتون کې داخله ونخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې یعنې ډاکتران دي قابلګان دي نرسان دي هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تا بنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي سبا به د دغه نجونو جاګوزین څوک وي څوک به د هغوی ځای ونیسي کوم فابریکه لري چې تولید یې کې چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډک کې یا د کوم بل ملک څخه یې بیا په راولې خپل ملک ته دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاته د بل ملک څخه راسي تاته خدمت وکړي ولې ته خپله په ځان بسیا نه سې ته خپل ځان نه بسیا کوې ته خپله ځان د احتیاجي څخه نه خلاصوې اوس هم په دغه حالت کې په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودلی لږ څه خوندې لاره پیدا کړله پوهنتون نو نو تعلق زره اوس فرصتونه برابر سو لامو په دغه حالت کې هم محتاج چې هندستان ته تداوی ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوی ته لاړ شو هغه محتاج دي را باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلم ټول روان دي یا د پاکستان په بارډر کې ناست دي مریضانو سره په چې په فریاد چې نن دروازه بند ده نن دروازه خلاص ده نن د پاکستانیانو د پولیسو نخري دي نن د ملیشیا او نخري دي یا د ایران په بارډر باندې ناست دي نن د ایران د ملیشیا او نخري او د بلوچستانو نخري وهلو تکول زغمی افغانان ولې دغه فکر د ځان سره نه لري ته څنګه حاکم نظام یې ته څنګه مشر یې ته څنګه مسؤلیت لرې خدای ته مسؤلیت لرې خدای ته هره بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې زمونږ ته خو جواب ګویه نه یې الله ته څه جواب ورکوې دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي
بله په 401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیسته رنجونې بریالۍ هم سولې په ښو نمرو باندې تب پنځي ته وم داسې نورو لوړو پنځیو ته خو یو کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې په دې خپرونه کې موږ د هغو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته ولې نجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ
خو دغلته د دوی دغه بېصلاحیتي ښیي د دوی بې اتفاقي ښیي د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نااهله یو او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته ځکه چې تېر کال دوی د اقل امتحان ته اجازه ورکړله یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او نجونو په ښه نمرو کامیاب مسو دا هم درته ثابت شو تا تر نن ورځ پورې هغوی وځنډوله چې عامر ثاني تماتل سي دا څنګه عامر ثاني د چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې او نه هېڅ دا عامر ثاني صادر کېږي ولې نه صادرېږي دا عامر ثاني ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم عامر ثاني شو او بل دا چې سږکال دې بېخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږکال یې دغه هم وانخلي امتحان هم تېنه وانخلي خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحانه د غوښتې معذرت تېنه غوښتې ده د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابته کړه د نجونو چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې سږ کال دې بېخي اجازه ورته ورنه کړه دغه هدف دغه موخه دغه تدبیر هره سیاسي غوښتنه غوښتنه په دې کې ولري، ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي، ځان یې هم وشرموه، خپل اقتدار یې هم وشرموه، خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله، تاسو څه فکر کوئ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي، مکتبونه شروع کیږي، پوهنتونونه شروع کیږي، که لا دوی دا ثابته کړه چې د اصل د خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه، ورته ویې ویلې نجونو ته چې تاسې امر ثانی پورې معطل وکړئ، څه نجونې هم امیدوارې وې، څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و، اساس ګزاری و، هغوی هم امیدوار وو، استادان هم امیدوار وو، دغه شانتې فامیلان هم، ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو، چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده. څو برخو کې دا تاوانونه دي، هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي، هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي، هم علمي برخه کې تاوانونه دي، چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی، د تحلیل او د درک فهم یې په دې کې نشته، او که ستا خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي، خو موږ نه پوهېږو. موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې. اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې، او هغه امید په ناامیدۍ کې یو امید چې خلک درلودل هغه هم له منځه لاړه. اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کېږي، دغسې ټول خلک به تېنه فراري کېږي، لکه چې فراري دي همدا اوس هم ټول ځي د ملک څخه دباندې، دوی به پاتې کېږي، خپل په ځان به حکومت کوي، او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کېږي، او بالاخره به دوی له منځه وړي، ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو، نه په ارامي غوښتنو باندې، په اعتراضاتو باندې، نه په نظریاتو باندې، نه په میډیایي مبارزو باندې، په هېڅ شي دوی سر خلاص نه سو. څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، امریکا کې، اروپا کې، آسیا کې، په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله. دوی ته هغه کمپاین هېڅ لکه چې زوز یې په پښه نه ایجیک شوی، هېڅ یې خیال مې باندې رانغله. لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانګور کې برخه نه سي اخیستلی. دا یې ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده، یعنې د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه، هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده، هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده. خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې. هغوی سرمایه ګذاري کړې ده، هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي، ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسترۍ پورې ورسول، او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې. هغه دې ټول همدغسې فلج کړله، خپل په هغه پیسو باندې کمبختانان حیران پاتې دي چې څه پرې باندې وکړي. اوس هغه خپل پیسې لا برته نشي راایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک له لاړ شي، او هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سراسر ورته ګورې ضربه ده، سراسر چې ګورې درد ده، سراسر چې ګورې هېڅ هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس دا اوس راوړی ده، ډېره غمیزه حالت ده.
تېر کال چې کوم نجونو امتحان ورکړی و، د هغو یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نه وي راوستلې. حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله. د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا، دا خو یو ډول د دوی د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي، مرتسالاره وو، او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده، او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت، د یو قابلې په صفت، د یو واکسیناتوري په صفت کار وکړي، زحمت وباسي، او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده، که ډیزاینر ده، که فرض مثال پیلوټ ده. هغه اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته پروازونه وکړله. یوازې د اسلام ټیکاداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام اساسي ټیکاداران دي چې دوی د ښځو ته دا حقونه نه ورکوي د اسلام له نظره. دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي، هغه خلکو ته دوی بیانوي، هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي. او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نامبدی کړی ده، هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامی کوي، هغه دا ده چې مرڅلاري محس ده. دغه د مرڅلاري حس چې دوی لري، کله چې ما په کلینیک کې کار کوله، نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه بتنره ډاکټر صاحب ورتل چې راځه مهرباني وکړه، وروره ایادی زنانه را سره دی ملادی مات شو ولی ایادی تخبل دی زنانه نه پیدا شوې ولی زنانه باندې شرمېږي ته د اسمان نه راولې دې که زنانه پیدا کړلې څه فکرونه اوس هم دې سرستا د دې خپل نه اهل توپ لري ته ثابت کړل چې څومره نه اهل دي
ډېر زیاته مننه میرمن نیازی تاسو ته وخت غواړم
تاسو نه هم مننه
مختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبرې هم ولرو خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړی چې نجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا به دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لړن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړلنډ خو ګټور معلومات راکړي دا به هم ولولئ چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي
اټوم څه شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي ایا په هجی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده دا سوال یې کړی دی وای په هجی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی نو اټوم چې دا وای د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای هغه ته چی شوی اټوم وای دا اټوم پسې عنصر دی هر کله چې یو شان عین اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چی شوی عنصر ویل کیږي موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره ده نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو نه په جیب کې شولی سو نه په موټر کې وړلی سو هیڅ شی نه سپکولی خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي هغه عنصر به موږ کولای سو پلاس کې مونږ سو په جیب کې مو اچو په موټر کې مو یو سو تجربه په وکو ځای په شایسته کو خونه په جوړه کو ډیر کارونه موږ نه خسته سو نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای تم پامي باید اټومونه یو رقم د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کې دغه څه چیز جوړیږي عنصر جوړیږي ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یو جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس به تاسو ته اکسم د ښکارا کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي دونیوي عنصر ته به دي شپږنیوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي دې ته به وروسته راسو اول به پیریوډیک ټیبل دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي داغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بوران دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټمي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي دي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بېرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخې تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ، ځکه خون کې درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځوایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کیدلی. اوس راځو مثالونه یې وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکړو، ځکه هیدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوا دی. موږ نس کولای چې هیدروجن ته دوا ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نسو لیکلی، لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو، او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول فارمولا لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروتون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي که زه اوولس جمع اوولس کړم؟ پنځه دېرش نه راځي. که زه اوولس جمع اتلس کړم؟ پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تېر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی، هم دوه ضرب یو. اول مدار کې فقط او فقط دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتولی سي، نهم الکترون نشي زیاتولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خره غلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکو به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پوه فردریک وولر امونیم سیانه چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویچال فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشوله. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیایي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکباتو د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کېدو نقطې کښته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطې کښته وي، د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او عضوي مرکبات یې تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکباتو کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کېږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کېږي او دا خاصیت یې د یو زیات شمېر عضوي مرکبات د جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات سته چې احار ورکوي او هغه صابون چې بوټونه ترې جوړیږي. کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر څرخونه غوړوي او فابریکې چلیږي ټول عضوي مواد دي چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پنبه وړي وریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوي لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز پرسټوري تولیدات او ډډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپرت او داسې نور. همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنت کلم رنګ او کاغذ تکاسی فلم داغې انکشاف د خوند ورکول رنګ ورکول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون ډی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لږ چموږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونې هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینې ساتي راټټ کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوې پانې رانې پرانستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایل سره. همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل تلفظ د زیاتوالي او څه مشکلات هم منځ ته راوړې دي. همدارنګه چې اوسوي کې موږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړی دی یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی شو چې اوسوي کې موږ د ژوند هر هرخته کی مهم رول لري او هر موږ د ژوند هر هرخته شامل ده.
مننه چې درسي ساعت ته غوږی است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. ښوونکي درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنی درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.